دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولی. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې په دې غونډه کې هم د طالبانو پلوي کسان برخه لري او بختر اجنس یې د ویناو هغه برخې خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم د دینی عالمانو یو غونډه کابل کې رابلل سوې وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستی نړیوالې ورځې په درشل کې د خپلو ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اګست 19 د بشر دوستی نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هیواد تر نیمایي زیات وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغي د څباندی 3000 نوې مثبتو پیښو د سب خبر ورکړ. د پاتیرو 15 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اونیو کې په کووید 19 ناروغي د زیاتو کسانو دښته کېدو په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک وکاروي او د واکسین بل استن یا بل ډوز ولګوي. پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بستر سو ناروغانو شمیر له 3100 څخه اوښتی و. تاکل سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لویب ښار کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د محاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي به د اوکراین د تور سمندرګي له هغه بندر څخه هم کتنه وکړي چې په دې وروستیو کې ورڅخه بیا د اوکراین د غلو دانو صادرات پیل سوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دی خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت لر رسیدو ورسته ل تیر یو کال راهیسې د جنونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت ته سرپرست سرګندونی دي. نور الله منیر د دوشنبه په ورځ خوست د سفر پر مهال ویلي د جنونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان شونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په نور بس دی خپرونه کې سپیڅلې ځاځی او د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکی آریان ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. ځاځی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. اغلی ځاځی، تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستی مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستلي چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشنځي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د نظر پر کلتور فرهنګ باندې مکتبونه ځنډه وړي دي. کلونه کلونه، یعنی په سلهاوو یا څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې جنکۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا زمونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې ورکړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
اغلی ځاځي تاسو ما ته وایست چې آیا تاسو داسې خلک پیژنې چې د نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي او تاسو په خپل څنګه تاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو خپل نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل د زیاتره افغانان ترغلي دي خاصه خپل اولادونو د مکتب لپاره او د کوشش کوي دا نوې تعلیمي کال چې د شروع کیږي یعنی د ګرمیانه رخصت پلاسي دي ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي ځکه هم چې د ما نورګانې په مکتب کې وي او په اوم سم کې وي او په لسم سم کې وي کله چې ما ولیدل چې هلته د نورو د زده کړو لپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی نو ما کوشش وکړو چې د اولاد داسکه تعلیم دي فار از یو لاره پیدا کوم چې بهتره لاره د ماده په اړه دا و چې زبر کې واخه لاره شم اول څه خپل انګلیسي ته خپل ګورګان په مکتب کې شامل کړم.
مننه سپیشل زازی زبرت تاسو ترازم اوریدونکو ازادي رادیو لوم څخه تر 12 ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي د خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه جنونی چې لښونځي څخه به برخې پات دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې جنونی او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړایسي. آیا ستاسو د کور انجنې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیره ته هم تاسو زنګ وهلایسي پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلایسي په لیکلي او ژغیز باندې باندې د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبه وروسته به بیرته له تاسو سره یو. اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاپی او شمس الحق پر مخړي. زموږ میلمانه په دې خبرونه کې سپیشل ځاځي لمش سره خبرې کوي. زموږ دوهمه میلمانه تورپیکی آریان هم موږ هڅه کوو چې دوی لمش سره د ټلیفون لاله وصل سي. دوی ته موږ بلنه ورکړې ده او دوی به هم راولو د خبرونی ته چې لمش سره خبرې وکي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځینه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارس چنجونی مو له شونځي پاتنسي؟
کله چې طالبان راغله نو تقریبا زه پنځه میاشتې په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د نجونو لپاره مکتبونه هم نه پرانستل کیږي او د ښځو لپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شایدان مونږ یعنی زه په پخوانۍ دوره کې دوی هم مالی دي چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار کوي. دوی په دې کلن دوره کې آتاه هغه وخت کې شپږم څنګه پورې نجونې اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو لپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصا د نجونو د زده کړې په باره کې. نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
ښه مننه اوریدونکو. موږ غواړو تاسو ته دغه هم وایي چې موږ دوهمه میلمنه شای له موږ سره وصل نسی په دې خبرونه کې له سپیشل ځاځي صاحب سره به خبرو ته دوام ورکو. ځاځي صاحب د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرو کې ویلي دي چې کده د پلاس وای د ل یوې رسنی سره خبرې کولې او د ویل چې کده د پلاس وای همدانن به شونځي پرانیستو، خو دا چې د دوی مشران په دې اړه باندې پریکړه کوي. تاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي او دا موضوع ولې باید دومره یعنی کاش سی او دومره زیاته د حل وړ نه وي د دوی په منځ کې؟ د نجونو شونځي ولې باید دومره لوی لانجه وي؟
او بالکل دا وضعی خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده، دا دوی د بهر نه رهبری کیږي او دوی ته هدایت ورکول کیږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او ملا ډارېږي، ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلی وي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتما یو انجینیر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې خود و طبقه داست که پتی سرگی و ساتی چه هاگه دی دنیا نا دی اصلی علوم نا محروم و ساتی او ترسو دوی صده بانده کامیاب شی چه پا افغانستان که حکومت موسی یعنی دا دی دوی یولوی برنامه دا او دا مکتبونه با او خوی دی کلتور و فرهنگ خبره من سرا چول یعنی دا که کالونه کالونه هم پیشی دا مکتبونه با حسوات پا افغانستان که دی انجین و پرانستی خلاص میشی او انجین با مکتب سلاری میشی دی دوی و خاص برنامه دا مسکین دوی دغه برنامه لاره لکن دو ساله دیمون بینجونی شاعت بود للی او مکتبون طول بانه بود
سپیسلی زادزی سب کتاسو پا جریان کیست دا پین پات پا نوبان یا دا قلم لار یو خوزشت دی پا افغانستان که چی دوی پا دا کندهار چه خنیولی تر هلمند او نور ولایتونو پوری دا نجونو دا زدکل لپار لاریونونه کردی دوی لحکومت چه غوشتی دی چی دا شونزی باید پرانیزی پا داسی حالات که چی خلق لدغ خوزشت سر یو زای کیجی او راوزی او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي خو بیا هم د خپل لونو د پاره د شونځي غوښتنه کوي دغه په خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې جنونی ولوستې سي خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی
او بالکل دوی اصلا د ملت غږ نه اوري که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل یعنې هر دولت کوي خو مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوقو یا څه حقوق چې موږ لرو هغه باید خوندي وي مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي ځکه وایي هغه په دري کې موږ مثال لرو وایي زورې مردم زورې خو دا که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هېڅ هم نشي کړلی
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یوه خوله او په یوه ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي یعنې تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یوه ژغ باندې ووایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راوځي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکه وشوې نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کوي تهدید کوي حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر فامیلونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي یعنې دوی دومره جدي برخوست کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي خو دا امکان نه لري آخر به د دې خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به حتما مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي
بله ځاځي صاحب د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند ویلي دي چې عزیز احمد ریان نوم دی د ویلي دي چې په ټول اسلامي امارت کې چې د طالبانو حکومت د یادوي وایي هیڅ چارواکي هغه کپر لوړه کچوي او کپر ټیټه دنجونو لزده کړو سره مخالفت نه لري خو د په وینا میکانیزمونو په برخه کې د طرحې میتود د وخت پالیسي او تګلارې په برخه کې داسې مسایل شته چې د په وینا د اسلامي امارت یا د طالبانو د حکومت مشرتابه او مسؤلین یې په اړه یوې پایلې ته ندي رسېدلي د ښاغلي ریان په دې خبره کې په اوله جمله کې داسې ویل سوي دي چې د هیڅ لوړ رتبه او ټیټ رتبه چارواکي د دوی د حکومت د ښځو د نجونو د تعلیم سره او د زده کړو سره اختلاف نه لري نو دا اختلاف څوک لري ستاسو په نظر
بالکل اصلا دغه سوال دوی نه وشي که نه چې کله چې تاسو اختلاف نه لرئ او مونږ په دا مکتبونو کې یعنې درس وویلې کالي مو کله مونږ د دې شهیدانو چې د نجونو مکتبونه ځان ته ولیسې هغه مدیران استادان ټول پرسنل ښځینه وو که نه یعنې که دوی وایي چې اسلامي مشکل اغام نه لري او یوه چې دوی دا مطرح کړه چې دا کتابونه کفري دی که کتابونه کفري وي بیا نو د الکانو باندې کفري کتابونه وایي او ښځو باندې نه وایي یعنی دا دوی داسې یو عجیبه برخورد کوي خلکو سره چې یعنې دوی فکر کوي چې دا خلک نه پوهېږي که چېرته دوی ټول مخالف نه وي لوړ پوري او ټیټ پوري نو بیا په کوم دلیل باندې لباس ته د مکتب یونیفورم مونږ الحمدلله اسلامي لباس لرلو کوم مشکل یې نه لرلو اوس هم دوی کوي چې شاید کوم غریب ته پکې راولي په لباس کې ودي وایي که غریب راولي چې دا د مکتب یونیفورم نجونې د مکتب ته ده چې که کوم کتاب کې تغیر تبدیل راولي هغه هم کوم مشکل نشته څوک دوی سره اعتراض نه لري مگر دا چې دوی نه بنجوی کوي هغه بیل خبره ده. او دا باید سوال د دوی نه وشي چې تاسو چې مکتب سره مشکل نه لرئ بیا کوم دلیل ده چې تاسو نه غواړئ چې نجونې مکتب ته لاړ شي؟ یعنی دا سوال باید دوی نه وشي. که تاسو چېرته کومې برنامې کې دعوه کړل نو دا سوال باید حتماً تاسو د دوی نه وکړي چې دوی ځواب درکړي.
مننه سپیڅلی صاحب. حتماً د دوی سره د طالبانو له چارواکو سره موږ په بیلابیلو وختونو کې خبرې کوو. دوی خپلو خپرونو ته راغواړو چې په ځینو مواردو کې دوی نه حاضریږي چې ځواب ووایي. بله پوښتنه به په دې برخه کې درڅخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړې توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نشو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه، چې دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه ووهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یو نفر مې مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپل د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي. که نه حکومت په چیرا شي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري واقعا دوی دپاره ډېر د تعصف ځای ده. دوی به ډېرې خوښینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه سره احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زبر ته تاسو تر ځم یو وړوکی اعلان به وکم. اوریدونکو، ازادي رادیو له 8 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ 4 ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي به برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا ستاسو د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221 2401. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221241. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمیر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کیږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر نجونو باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه. بالکل، دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د ما لور به په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دوی به ویلې چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوې یم، ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم. یعنې واقعا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. چاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوی لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې نجلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ د مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولی شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناسته وي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده. موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي، یعنې د انسان په شکل. انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې، یعنې دومره درد لري.
مننه ځاځی صاحب. یو بل خبره دغه هم ده چې د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږ تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. داسې زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نه شي کولای چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نه شي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنی افغانان مجبور دي چې په هره طریقه باندې وي، که د لاریون د لارې وي، که د خبرو د لارې وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې موږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د موږ یو کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د موږ په اوم سنس کې وي، اتم ته به لاړې وي، اتم کې نه هم ته همداسې به مخکې تللې وي. یعنی یو یو کال د موږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدام وکړي په دې باره کې، او طالبان دغه خپل سره یې تفریح نږدي تر څو د موږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
بلې. او ځاځی صاحب، بله پوښتنه مې دغه ده چې ښځې په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي، یا حد اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ږغ اوچت کړي؟
ښځې اوس هم تاسې ګوري چې ښځې ټولې خپل مبارزه کوي او خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خلناسي یعنی هغه عمره مبارزه چې په د یو کال کې ښځو کړې ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنی نارینه نه چې په کې قومه ښځینه ډېر فعالیت کوي، او ښځو ته دا پکار ده چې باید همیشه خپل غږ اوچت وساتي، او هیڅ وخت مونږ یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږ هغه ښځینه وو هغه شل کاله مخکې ښځې چې مونږ ته به شلاته ونیوله په سړکونو منځ کې به یې مونږ په لښتو وهلو. مونږ اوس هغه ښځینه یو، مونږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو، مونږ به خپل غږ جهان ته رسوو، او دا به خیر وي چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده، او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځی صاحب. اوریدونکو، تاسو د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل، د خپل ملمنی سپیشلی ځاځی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې پرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پامانی کوم، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مخ باندې خوړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا بیگا مستا په غم کې یارا یار دې چړلې دي غم سفېړې می په مخ مخ باندې خړلې دي بیگا مستا په غم کې یارا